درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د اسادې رډیو یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام چې له کابل څخه به یې زما همکاران په ژوندۍ بڼه وړاندې کې خبرېږي. خو پیل خبرونه کوو، په مخکې د دې ساعت خبرونو ته زه اجمل اندې وړاندې کوم. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولایتونو له تصفیه وروسته د محل په درقد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړو کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او یو شمیر سیمې یې له هغوی بیرته نیولې. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولسوالیو له تصفیه وروسته د محل په درقد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال یاسین ضیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې اتلس ورځې تیر شوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل دا محل امنیتي ځواکونه د درقد په ولسوالۍ کې وسلوالو وسلوال طالبان محاصره کړي او د پام وړ پرمختګ کړی.
در جریان عملیات د 67 نفر کشته به دشمن ورسیده.
خغلی هجری وی په دې اتلس ورځنیو عملیاتو کې 103 پیته وسلوال وژل شوی چې د دوی مشران او قمندانان هم پکې شامل دي. په عین حال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر 128 ته رسیدي. د تخار والی وی د تخار د والی ویاند وو افغان لوري ته په دې عملیاتو کې د څلورو سرتیرو د تلفاتو خبره ومنله. وی ویل چې نه تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د دې عملیاتو په لومړیو ورځو کې په هوایي عملیاتو کې د شپږ تنه محلي سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی و. د خغلی هجري په وینا اوس په دې عملیاتو کې د امنیت ولایت کې امنیتي ګواښونه کم شوي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې دعوو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې له هغوی بیرته نیولي. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال میلر د یک شنبه په ماښام له ولسمشر اشرف غني سره لیدنه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتېدونکې ظرفیت او محاربوي وړتیاوې ستایلي او د وسلوالو په ځپلو کې د هغوی وروستي عملیات بریالي بللي. جنرال میلر د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ زیاتېدل د وروستیو بریاو سبب بللي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې افغان ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد د مبارزې لومړۍ کرخه کې دي او د نړیوالې ټولنې ګډه همکاري او ملاتړ ورته مهم دی. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې دوه پولیسو وشل. پر دغه پولیسو برید نن له غرمې مخکې د کندهار د اتمی امنیتي حوزې اړوند د فاضل کندهاري مکتب په سیمه کې شوی. د اتمی امنیتي حوزې د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د مالک په نوم د سرپوزي زندان د ساتنې د یوې پوستي قمندان او د هغې یو ساتونکي نن سهار د وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. اخوا له کابل څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوی دی چې نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندي لګیدلې. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ویلي چې د توغول شوو توغندیو له کبله چا ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې توغندي له کوم لوري او چا توغولی دی. تاسوله ازادي رادیو نه خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کوز جنگیالیو ترمنځ شدید جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي سیمې خپل ټول پوځیان وباسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکی پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پر نوویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پر نوویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړي چې د مرستې د ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کوردانو پر رهبرۍ د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یو څانګه ګڼي. پی کی کی له دریو لسیزو راهیسې د کوردانو د کورواکۍ لپاره د ترکیې سره جګړه کوي. دا روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی. د کرملن ویب پاڼې عربستان ته د دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول بللی. ولسمشر پوتین تمه لدی چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. په داسې حال کې چې واشنگټن پر مسکو بندیزونه لګولي، مسکو نه دی توانېدلی چې له ټاکل شوي هدف سره سم د خپلو ناخالصو تولیداتو اندازه 3% زیاته کړي. او د هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلوه فعالان په پام کې لري چې تر ونیزو رخصتۍ وروسته چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو اعتراضونو شاهدې وي، نن هم خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي.